ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د درو بجو په دې خبري غړې کې د خپل قربا مجید بابر نیکی خلی او سلامونه ومني په روان خبرونه کې بعد ننګرهار په گوشتي ولسوالۍ کې د شخړې حال په پاکستان کې د روانې میاشتې په 11 نیټه د کېدونکو پارلماني ټاکنو په اړه د یو شمیر راپورونو ترڅنګ شننې مرکه او سیړنې واوري یو شمیر نور سیمه ییز نړیوال او د قبایلي سیمو په اړه موضوعات هم لرو او د خبرونې په وروستۍ نیمه کې به ونیزه خبرونه زما کور زما کلی واوري فاول ورجو ملیحه امیرزاده تا چې خبرونه ته وره
السلام علیکم تاسو له اول په مخړه د خبرونو سټیټ وتا د ننګرهار په گوشتي ولسوالۍ کې د پاکستانی او افغان ځواکونو ترمنځ نښته ودرېدلې ده په بلوچستان کې د کامی او صوبایي اسمبلی لپاره د آزاد امیدوارو په قافله بریت کې د لوی زو دوه سرتېري وژل شوي او ملګري ملتونه وایي د راټولو شوو شواهدو نښکاري په شام کې یاغیانو کیمیایي وسله استعمال کړې د خبرونو تفصیل نن سهار د ننګرهار په گوشتي ولسوالۍ کې د پاکستانی ملیشیا ځواکونو او افغان سرحدي ځواکونو ترمنځ شروع شوې نښته تر دوه ساعتونو دوام وروسته ودرېدلې ده په همدې اړه په جلال آباد کې نن د افغانستان د سینټ مشر او ننګرهار والي یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس وکړ د ننګرهار والي ګل آغا شیرزی په خبرو کې ویل چې تیره ورځ یې پاکستانی کونسل ته ویلي چې په گوشته کې د ویجاړې شوې دروازې د جوړولو کار بند کړي خو په دې دروازې کار ته دوام د جګړې سبب وګرځېدلو بلخوا د پاکستان د خارجه دفتر ویان اعزاز احمد چودري نن مشال ویډیو ته ویل د لانجې د هوارولو لپاره د پاکستان او افغانستان پوځي مشروالۍ د یو بل سره تماس نیولې دي دی وای ګوره د دوانو هیوادونو د پوځونو ترمنځ رابطې شوې دي د مسلې د حل کولو کوششونه کوو ډزې د هغه غړي لخوا اول په پاکستان شوې چې زموږ لخوا پرې جوابي کاروای کې ډزې وشوې بلخوا د خوست شیخ زاید پوهنتون په زرګونو زده کوونکو نن د ننګرهار ولایت په گوشته ولسوالۍ کې د یاد نښتې پر ضد سوله ییز لاریون وکړ د بلوچستان په سیوی کې د کامی او صوبایي اسمبلی لپاره ولاړ آزاد امیدوارانو پر قافلې د برید په نتیجه کې د لوی زو دوه سرتېري وژل شوي او په جوابي ډزو کې یو بریدګر وژل شوي د بلوچستان په سیوی کې د پولیسو مشر فضل ربانی بیگا مشال ریډیو ته ویلي چې دا پیښه پرون ماښام د سیوی په تلي سیمه کې هغه مهال مخې ته راغله کله چې آزاد امیدوار میر دوستین ډومکی او سرفراز ډومکی له خپل انتخاباتي قافلې سره روان وو بل اړخ ته پرون په خاران مچ او کوټه کې پر انتخاباتي دفترونو د بریدونو په ترس کې خوښ دولس کسان ټپي شوي دي تر دې دمه د بریدونو ذمہواري چانه ده قبول کړي په کوزیر کې 13 ورځ قانون نافذونکو ادارو د یو موټر نه په تلاشي اخستلو سره نوی سره جالي بلټ پیپر نیولې دي او په موټر کې ناسینې کسانی هم گرفتار کړي دي د پاکستان پیپلز ګون غړي تور لګوي چې جماعت اسلامي راتلونکو ټول ټاکنو کې د ټګي منصوبه جوړه کړې ده د کوزیر د کمی اسمبلی امیدوار او د پیپلز ګون غړي ملک عظمت نن مشال ریډیو ته ویل
ولې دوی د پېښور د یو مخصوص پرنټینګ پریس نه دا پرچی را په مخه کړی دي او د شپې د غلا په ټایم په 12 بجې دی د چکدرې په پل را اوړي او دوی ځلدیر ته انټری کوي دا واضح ثبوتونه دي چې د دې اراده چې د نو هغه باقاعده دانلې طرف ته وا
خو جماعت اسلامي وایي د بلټ پیپرو د چاپ کولو مقصد د ولس آگاهي او اغوی ته روزنه ورکول وو د پاکستان الیکشن کمیشن د ویان خورشید عالم نن په خبرو کې مشال ریډیو ته وویل دغه بلټ پیپر په مخصوصو پرنټینګ پریسونو کې تر ډېر امنیت لاندې چاپ شوی دي نو ځکه نقل تیارول یې ممکن نه دي د شبکه در انتخاباتي حلقه پی کې 22 د پاکستان پیپلز ګوند یو امیدوار په دفتر کې نن چاودنه شوه د انتخابي امیدوار اسد الله خان او راره تسبیح الله نن مشال ریډیو ته ویلي چاودنه هغه مهال شو چې پسې مکینند یو جلسې لپاره تیاریاں روانې وي دی وای په پیخه کې یو کس زخمی دی افغان حکومت و سوالو ځواکونو ته په پکتیکا ولایت هغه پوسټو د نیولو امر کړی چې نړیوال ځواکونه تریوزی ولسمشر حامد کرزی پرون د ملي امنیت شورا په غونډه کې د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو ته امر وکړ چې د پکتیکا ولایت په سرحدي ولسوالۍ شکین کې په هغه پوسټو کې خپل پوځي مرکزونه ځای پر ځای کړي چې نړیوال پوځیان تریوزی امنیت شورا هم دا راز امر وکړ چې افغان ځواکونو په ټول هیواد کې په هغه پوسټو کې ځای پر ځای شي چې نړیوال پوځیان تریوزی خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ په بنگلاديش کې د پولیسو او د سغدریزو اسلامي مزایچانو ترمنځ خونړۍ نښتې شوې دي. امنیتي ځواکونو د بنگلاديش په سر خر کې د ګل پورس په زرګونو مزایچانو اوخ کې بیونکې ګیس او د ربړ ګولې استعمال کړي. د میډیا رپورټونه وایي چې په ډاکا کې لږ تر لږه اته کسان چې دوه پولیسوالا او د نیم پوځي ځواک یو سرتېری پکې شامل وو او اوه نور د سر خر په خوا او شاسیمه کانچپور کې وژل شوي. دغه اسلامي مزایچان د اسلام د سپکاوي ضد لاس سخت قانون چې پکې د مرګ سزا شامله ده غوښتنه کوي او د نورو غوښتنو ترڅنګ په اسلامي تعلیم زیاته توجه غواړي. د لیبیا پارلمان د هغه قانون منځوري ورکړه چې په نوې انتظامیه کې د مومر القذافي په مشرۍ د پخوانی رژیم د جګپوړو چارواکو په کار کولو بندیز لګوي. د لیبیا د پارلمان ویان عمر احمدین د اتوار په ورځ د هیواد په سر خر ترابلس کې د پارلمان لخوا د یاد قانون تر منځوري وروسته په یو خبري کانفرنس کې ویل تاریخی وا دا د سیاسي یوازیتوب د قانون پاړه د اوږدې مودې راهیسې د روانې پروسې نتیجه وا. نن پارلمان د دغه قانون منظوري ورکړه نو ځکه موږ ځانته او د لیبیا وګړو ته مبارکي وایو. پارلمان دا قانون پرون د هغو ملیشیا ځواکونو لخوا چې د 2011 کال په پاسون کې برخه اخیستې وه له څو ورځو اعتراضات وروسته منظور کړ. د ملګرو ملتونو یو جګپوړی سیړونکي وایي تر اوسه د راټولو شوو شواهدو نه دا څرګندیږي چې د شام یاغیانو کیمیایي وسلې کارولې دي. د شام په اړه د ملګرو ملتونو د سیړنو د خپلواک کمیشن غړي کارلا ډیل پونټي د خبرې پرون له اټلي ژبې سویس ټلویزیون سره وکړي. هغې وویل سیړونکو په ګاونډیو هیوادونو کې له ځپل شوو خلکو هغو ډاکټرانو سره مرکې کړي چې د ټپیانو درملنه کوي. د دې په خبره له شواهدو داسې ښکاري چې په شام کې د یاغیانو لخوا سارین ګیس کارول شوی دی. د ولسمشر بشار الاسد حکومت او یاغیان پر یو بل د کیمیایي وسلو د کارونې تورونه پوری کوي. او د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال بان کی مون پر دمشق د اسرائیل لخوا تر هوایی حملو وروسته په دغه هیواد کې د تاوتریخوالي د زیاتېدلو په اړه خبرداری ورکړي. د شام ولسمشر بشار الاسد په اسرائیل تور لګولې چې له ترهګرۍ ډلې القاعده سره مرسته کوي او د اتوار د ورځې بریدونه هر قسمه حالاتو ته لاره برابروي. د اسرائیل چارواکي وایي په دې هوایي حمله سره هغه ایراني میزایل په نښه کړي چې په لبنان کې حزب الله وسله والې ډلې ته لېږدول کېدل. د خبرونو پای
اور دونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زمون همکارې مليحا امیرزاده وړاندې کول. په روانه خبرونه کې ځینې مهم راپورونه ده. په سرحدي سیمه غوښته کې وسلواله شخړه اوس ودرېده. د افغانستان د مشرانو د جرګې مشر په دواړو هیوادونو د خبرو اترو غوښتنه کړې.
د پاکستان او افغانستان د حکومت نه جدي غوښتنه کوم چې د ستونزې د پای ته رسولو په خاطر چې د افغانستان ملت ته قابل نه قبول نه ده د پای ته کړی.
پرون په کوز در کې نوی زره جالي د وټونو پرچې پولیسو نیولې دي. یو ځایی امیدوار وای
د اغلا په ټیم په 12 بجې دی د چګدرې په پول را اوړي او دوی ځل لدیر ته انټری کوي. دا واضح ثبوتونه دي چې د دې اراده چې د نو هغه په فائدہ د نړۍ طرف ته وا.
تار تار پروت تے چارا ٹول لکڑو سائلا د پختون وطن گریوان دلی ونی دے دے شیر خالق ٹاکنو تا ولاڑ دے
چې دا ټولو نه مالدار سړی وي موټر لري ډېره غټه اجره لري هغه به الیکشن کوي کني نه ویسي کوله.
ونی د خبرونه زما کور زما کله هم لرو د مشال تر څنګ وسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر شپږو بجو تاسو نه خپلې غوړی ورو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورو نن سهار شاوخوا 8:30 بجې چې د ننګرهار په ګوشته کې د افغان سرحدي ځواکونو او پاکستانی ملیشیا ترمنځ نښته رامنځته شوې وه. تر 2 ساعتونو پورې دوام کړی وو. د ننګرهار چارواکي وایي چې په دغه نښته کې په سیمه کې د پاکستان 4 پوستې او یو جنگي ټانک ویجاړ شوی دی. په همدې اړه په جلال آباد کې د افغانستان د سینټ مشر او ننګرهار والی یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس هم ورکړی چې باز محمد عابد جی حال په یو راپورټ کې له جلال آباد نه راکړي.
دغه مطبوعاتي کانفرنس کې د افغانستان د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار په افغان دولت او پاکستان غږ وکړو چې په سرحد را ولاړ شوی کړکیچ دې د ډیپلوماټیکو لارو څخه هوار کړي. نوموړي وویل
د پاکستان او افغانستان د حکومت نه جدي غوښتنه کوي چې د ستونزې د پای ته رسولو په خاطر چې د افغانستان ملت ته قابل نه قبول نه ده د پای ته کړی او ورسره څنګه هغه سربازان افسران او زموږ مسلح قواو اتلان چې په سرحد کې د خپل خاور د دفاع کوي د هغوی په ملاتړ کې خپل حمایت اعلان.
فضل هادي مسلم یار د دې پوښتنې په ځواب کې چې کچیري دغه کړکیچ د ډیپلوماټیکو لارو نه حل نشي نو غبرګون به یې سوي ویل.
اول به مرکزی حکومت زموږ غوښتنې د اسلام آباد سره شریک کړي، ته به ضرورت نه پیدا کړي چې دوه مسلمان ملتونو ترمنځ جنگ راشي، او که چیرته دغه ډیپلوماټیکې اړیکې چې د کلونو راهیسې روانې دي نتیجې تر اوسه نه ده ورکړې، بیا هم بې فایل پاتې شي. د افغانستان مسلمان او غیرتمن ملت تل د خپلې خاورې نه د دفاع په خاطر په لکونو ککرۍ قرباني کړي دي. موږ په دغه ساحه کې چې کوم تاسیسات د افغانستان په خاوره کې جوړ شوي دي دا موږ ته د منلو وړ نه دي. د ډیورنډ کرښه موږ ته البته قابل د قبول نه ده. پاکستاني قواوې د عمل د خپل ساحو ته لاړې شي او د افغانستان سیمه دې پرېږدي.
د ننګرهار والي ګل آغا شیرزي په خپلو خبرو کې وویل چې تیر ورځی پاکستانی کونسل ته ویلی و چې په گوشته کې د ویجاړې شوې دروازې جوړولو کار بند کړي، خو بیا هم خپل کارونو ته دوام ورکړی و چې د جنگ سبب وګرځید.
پرون مو د پاکستان کونسل سره او د وزیر خارجه سره ما خبرې وکړلې او هغه د پاکستان د سفیر سره خبرې وکړلې چې نور د دروازه نه جوړوي، بیا هم دوی پرون کار ته دوام ورکړي او نن سهار یې بیا کار ته ورکړي، بیا مو هم خبر وکړي چې دروازه مه جوړوي. خو دوی په ډېر سپین سترګي سره زموږ دا خبرې ونه منلې. څو جګړه وغوښتله، جنګ بند شوی دی، پیلن جمهور ما سره او دا ټول معلومات مې ورکړي.
د افغانستان د ولسی جرګې غړی فریدون مومن چې اوسې کور او ځمکې د پاکستانی ملیشو د پوستو تر شا پاتې شوي، وایي چې که پاکستان له تجاوز نه لاس وانخیست نو د مومندو قوم به په یو غږ راپورته شي او له خپلې خاورې نه به دفاع وکړي.
په پاکستان په حکومت او په نظامیانو هم غږ دادی چې که دغسې لانجو نه او جګړو نه او یا د افغانستان د خاورې د غصبېدو نه لاس وانخلي، ولسونه به د خپل څومره امکانات او قوت چې لري دا به د هغوی په خلاف ودرېږي.
یاد دي وي چې د تېرې پنجشنبې په شپه هم د ننګرهار په ګوشته کې د افغان ځواکونو او پاکستاني ملیشې ترمنځ نښته رامنځته شوې وه چې په نتیجه کې یو تن سرحدي پولیس وژل شوی و او درې تنه یې ټپیان شوي هم وو، چې په ننګرهار، کونړ، کابل، خوست او یو شمېر نورو ولایتونو کې پولیسونو د پاکستان په ضد لاروینونه ترسره کړي وو. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
اوریدونکو تاسو په دغه راپور کې واورېدل چې د افغانستان لخوا په دې شخړه کې د ځینو زیانونو دعوی شوي دي. که څه هم د زیاد زیان په اړه پاکستان څه نه دي ویلي، خو د هیواد د خارجه دفتر ویان اعزاز احمد چودري نن سهار مشال لیډیو ته وویل د لانجې د هوارولو لپاره د پاکستان او افغانستان پوځي مشروالۍ د یو بل سره رابطې کړي دي. د وویل د دواړو هیوادونو د پوځونو ترمنځ رابطې شوي دي، د مسلې د حل کولو کوششونه کوو، ډزې د هغه غاړې لخوا اول په پاکستان شوي وي چې زموږ لخوا پرې جوابي کاروایه کې ډزې وشوي. دا اعزاز احمد چودري و چې نن یې د پاکستان دریز د مشال ریډیو سره شریک کړو. تاسو مشال ریډیو ته وګي ورزو د دې خبرونې یو بل راپور ته. د بلوچستان په سیوای کې د پولیسو په وینا د قومي او صوبایي سملای لپاره ولاړ آزاد کاندیدانو پرګډه روانه قافله د برید په نتیجه کې د امنیتي ځواک لیبیز دوه سرتیري وژل شوي او په ځوابي ډزو کې یو بریدګر وژل شوی او بل ټپي شوی دی. بل اړخته په خاران، مچ او کوټه کې پر انتخاباتي دفترونو د بریدونو په ترس کې شاوخوا 12 کسان ټپي شوي دي. تر دې دمه د بریدونو ذمهواري چا نه ده منلې. نور تفصیل د نیاز مساخل په دې رپورټ کې اورو.
د سوی تانه مصر یا ایس ایچ او پزل ربانی د گاش په ناوخته مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال ویل چې پېښه د تیری یکشنبه په ماښام ناوخته د سوی په تلی سیمه کې رامسته سوی. آزاد کاندیدان میر دوستین ڈومکی او سرپراز خان ڈومکی لخپلی انتخاباتی قافلې سره روانو چې شاوخوا دوا بریدګرو پر دوی د لاسي بمونو او ډزو للارې برید وکړ. له یادو کاندیدانو سره د لویز امنیتي سرتیری هم روانو او په هغو کې دوه سرتیری ځای پر ځای ووزل سول. په ځوابي ډزو کې له دواړو بریدګرو یو وزل سوی او یو ټپي سوی دی.
د سوی پولیس تھانے مصر زیاتوی امنیتی سرتیری دا وخت په پلټونو بوخت دي.
دا وخت زموږ بالا افسران او چارواکي په روغتون کې دي. هلته د ټپي بریدګر درملنه روانه ده او وروسته به له هغه څخه پلټنې کیږي. پلټنې دا وخت پر مخ روانې دي، خو تر اوسه زموږ بالا چارواکو او افسرانو سلیکلی رپورټ نه دی راکړی. بلی خواته د صوبې په بیلابیلو نورو سیمو کې پر انتخاباتي دوترونو د سوي بریدونو او چاودونو په ترڅ کې د چارواکو په وینا نږدې 12 کسان ټپي شوي دي. د چارواکو په خبره په خاران کې د مسلم لیگ نون پر دوتر د چاودنې په نتیجه کې 15 کسان، په مچ کې د بلوچستان نېشنل پارټي پر دوتر په برید کې بیا هم 15، او په کوټه کې د مذهبي ګوند جمعیت علما اسلام نظریاتي پر دوتر د برید په نتیجه کې 2 کسان ټپي شوي دي. که څه هم په سوي کې د سوي برید او نورو سیمو کې د انتخاب بی دوترونو د نشکولو ذمہواری تر دې دمه کومي وسلواله ډلې نه د منلې، خو په تیرو څو ورځو کې د دا قسمه زیاتره بریدونو ذمہواری بلوس بلتون غشتونکو ډلو منلې. یادی وسلواله ډلو له تیرې سمودې راهیسې راتلونکي انتخاباتي پروسې ته سخت ګواښونه سرګند کړي دي. نیاز مساخیل، مشال ریډیو، کوټه.
اوریدونکو، اوم په بلوچستان کې پاتې کیږو. د بلوچستان نوبوري وزیر اعلی نواب غوس بخش باروزی وای چې په انتخاباتو کې د درغلۍ امکان نشته. پرون دا خبرې په کوټه کې کړې دي. خدای نور ناصر په نور تفصیل لري.
د بلوچستان لنډمهاله وزیر اعلی نواب غوس بخش باروزی وایي هغه خلک چې پر روانو ټول ټاکنو کې د درغلیو نارې وهي، هغوی په خپل غواړي چې د درغلیو له لارې ځان تر یو ځایه ورسوي. د باروزی په خبره په اوس وخت کې چې په پاکستان کې رسنۍ او عدلیه آزادې دي، هیڅوک نسي کولای چې په ټول ټاکنو کې درغلي وکړي. دا خبرې نوموړي د کوټې د مطبوعاتي کلب د نویو منتخب شویو غړیو د سوګند پورته کولو په دستور کې وکړي. باروزی په رسنۍ او رسنو لو ژغ وکړ چې د صوبې حالات تر بل هر وخت خراب دي، خو بیا هم د رسنیو د ذمہواری جوړیږي چې د سیمې رون عکس نړۍ ته څرګند کړي.
اس دور میں جہاں پہ میڈیا اتنا آزاد ہے، بہت زیادہ آزاد ہے، وائبرنٹ
ہے، پر اس وقت کې چې رسنۍ آزاد دي، عدلیہ آزاد او یو طاقتور الیکشن کمیشن موجود دی، څنګه به څوک درغلی وکړي؟ دا ویلی سم چې رڼا دومره زیاته ده چې د غلا هیڅ گنجائش پکې نشته. لنډمهاله وزیردار سنوالو ته په خپلو خبرو کې زیاته کړه، په بلوچستان کې خبریالانو د جمهوریت او آزاد صحافت لپاره بیخي زیاتې قربانۍ ورکړې دي، خو بیا هم رسنوال باید تر هر څه مخکې د سیمې د خلکو ستونزې تر چارواکیو ورسوي.
عوام بہت تکلیف میں ہے، پریشانی عوام کو بہت زیادہ ہے،
اولس پر ډیر تکلیف او پریشانی کې دی. موږ او تاسو هم له همدې اولس څخه یو، نو ځکه هغه څه چې تاسو یې کاږي یا وایست، لمړی باید په خپل ځان نیوکه وکړي. اولس تاسو په خبرو پسې ځي، او تاسو یاست چې له پښې زمری او له زمری بیا پښې جوړولای شئ. د بلوچستان لنډمهاله وزیر اعلی د راتلونکو ټول ټاکنو په هکله په خپله وینا کې زیاته کړه، د پاکستان له نورو سیمو سره سم به په بلوچستان کې هم د مئی په 11 نیټه ټول ټاکنې په خپل وخت ترسره شي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته وګورئ. پرون په کوز دیر کې جالی د وټونو پرچای نیول شوې دي. ریاض مساخیل په نور تفصیل لري.
په داسې حال کې چې ټول ټاکنو کې د یوې اونۍ نه هم لږ موده پاتې ده، د کوز دیر په سیمه چکدره کې قانون نافذونکو ادارو د تالاشۍ دوران د یو موټر نه 30,000 بلټ پیپرې برامد کړي دي، او دې دوران یې ګاډي کې سواره بازي کسان هم نیولي دي. د نیول شوي کسانو ادعا وه چې دغه بلټ پیپر یې د نمونې په جوړ چاپ کړي چې ورسره خلکو ته د ووټ اچولو طریقه وښایي. خو بل طرف ته د کوز دیر نه د قومي اسمبلۍ امیدوار او پیپلز ګوند غړي ملک عظمت وینا وه، د خلکو روزنه یا دوی ته طریقه ښودل د یو سیاسي ګوند نه بلکې د الیکشن کمیشن کار دی. دی وایي
ولې دوی د پېښور د یو مخصوص پرنټینګ پریس نه دا پرچې را په مخه کړې دي، او د شپې د غلا په ټایم په 12 بجې دي د چکدرې په پل را اوړي او دوی ضلع دیر ته انټری کوي. دا واضح ثبوتونه دي چې د دې اراده چې ده نو هغه باقاعده دانلۍ طرف ته وه. او زه دا خبره کوم چې الیکشن کمیشن دا خواهش و چې شفاف الیکشن دې وشي، نو نن د هغې د شفافیت په حواله سره چې کوم سوال اوچت شوی دی، نو زه امید لرم
د پیپلز ګوند تورونه چې کله مشال ریډیو د جماعت اسلامي د غړي او د کوز دیرنا د قومي اسمبلۍ امیدوار سردار یعقوب په وړاندې کې خو نه دوی
هیڅ خبره نشته. زموږ شریعت ته موږ الیکشن وکړو، دا لږ خو هغه څوک کوي چې هغه الیکشن بشي ګټلی. دا خو روټین شی دی چې ټول پرسونه دي دکتي، دا د نمونې لپاره د خلکو چې کوي ټول لپاره، خاص کر دا فیمل ووټ پکې دی. فیمل خو نه پیږي، د بیلټ پیپر خو هغه دا سیریل نمبر هغه باندې خپل کاونټر فائلی ور سره او خپل کاغذ کوالیټی جدای، هر څه جدای، د دې هغه سره هیڅ تعلق نشته. دا ټول پرسونه کوي
د جالی بلټ پیپرو په معاملې چې مشال ریډیو د پاکستان الیکشن کمیشن سره تماسونی ولو نو د مطبوعاتو د سانګي او چارواکي خورشید عالم وینا وا چې دوی د بلټ پیپرو د پاره د بهر ملک نه کاغذ راغوخته دي او بل دا چې دا بلټ پیپر په مخصوص پرنټینګ پریسونو کې د ډېرې سکیورټي لاندې چاپ شوی دي نو ځکه څوک نشي کولای چې د دې نقل تیار کړي. د زیاتوي خورشید عالم په خبره دا وخت پاکستان کې ټول ووټران 8.6 کروڑ زیات دي او د دوی د پاره به 3.5 کروڑ بلټ پیپر چاپ کولی شي چې پکې زیاتره کار سرته رسیدلی دی. دا د هم یادوي چې ټول ټاکنې به د روانې میاشتې په 11 نیټه کولی شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته خوږی هم د ټاکنو په دې موضوع کې پاتې کیږو. د قبایلي سیمونو په لکونو خلک بې کوره شوي دي. د دوی لپاره د پولینګ سټېشنو د ستوندې تازه همکار دا کتنه کړې ده او دا راپورټ یې را لېږلې.
د سولی وزیرستان انتخابی حلقه این ای 2024 امیدوارون او ترون خوشحال دی چې د پښتونخوا گورنر انجینیر شوکت الله خان او د الیکشن کمیشن چارواکیو د دوی په غوښتنه د سولی وزیرستان سره روغه سپین کایراغ ځای چکمالای او بندوبستی سیمه ټانک نه علاوه په ډیر اسمل خان شهان د پولینګ سټېشنونو د قایمولو منظوري ورکړله چې د کومې له مخې به اوس د دوی ډېر مشکلات په اسانتیا کښې بدل او د وټونو ورکولو شمیر به هم زیات شي. په دغه اولې سره یو ووټر په دا رنګ جاګیږي.
د مون نوم اقبال مسعود دی. دا وخت زه په ډېر اسماعیل خان پسې پنډېږم. ووټ مې ستا ده اراده مې وه چې د ووټ اچولو د پوره ټاک کوټکي ته نه تلله، خو ویس حکومت او الیکشن کمیشن په ډېر اسماعیل خان پسې د پولینګ سټېشن قائم کول منظوري ورکړله. ویسو زه هم دا ته خپل ووټ وچاوه.
په انتخابي عمل کښې برخه اخیستونکی د حلقې یو امیدوار شرپاو مسعود ویایي وزیرستان سروکی سب ڈویژن مرستیال پولیٹیکل ایجنٹ عبدل امید خان خٹک سرا تماس ونی ویل یاد دیوی چپر اسمیل خان او ٹانگ سے مسعود کاڈوالو ٹول دو کام شپتا ذرا وہ ٹرون موجود دی. چپ کم شبا یو کام سلویٹ ذرا وہ ٹرون پل وہ ٹونا پر ڈیرا اسمیل خان اونولا ذرا پر ٹانگ سے وہ ٹاچاوی دینا علاوہ آغا کا بالیون چکم دے کڈوالو پہ حیثیت رجسٹر شوی نہ دی او پا قومی شناختی کارڈونو غبرگ ایڈریسونا لاری آغوی با ہاں دے ووٹ ورکولو دے پارا دے ٹانگ پولینگ سٹیشنونو تا زنونا رسوی.
اردن کو دا جنوبی وزیرستان نوردو باجاور تا فا باجاور کی دا زائی گاڑو دا اڈونا بیالا بیالو کلو تا سوار لے وڈون کی گاڑی دا روان الیکشن کی برخا خستن کو امیدوارانو دا انتخاباتی مهم لپارنی ولی دی ولی سوائی دا دین ورد سخت مشکل جوڑ دے. زمون همکار پی دا رپورٹ للی.
په باجوړ ایجنسی کې هغه ځای گاڑی چې په ځای اډو کې به ولاړو نږدې او لرو کلو ته به سورلیانې وړلې. د سور زوره هسې الیکشن ته د ولاړو امیدوارانو سره په انتخابي مهم کې مصروفه شوې دي او اولس وایي هغوی ته مشکل هم جوړ شوی دی. د ښار باجوړ د گاډو د اډې یو ډرایور قیوم خان چې وایي چې لږو زیاتې شپږ ځای د گاډو اډې دي چې هر اډه کې تر د یو سل پورې گاډی وو. ولې دا سات د عامو سورلیو لپاره د پنځنه تر لس پورې گاډی پاتې شوې دي.
علاقه جو مو ته تر پنځه گاډی ته موږ درې چې د سلاسو درې نه نه دې ته دا موږ پنځه دي کوڅو غاړه سورلو ته فکر یو موږ هم پکې دې چې را وځو او هر سړی په کراسه ته وځي چې موږ ته خلکو ته تکلیف نه کنه. مونږ په شتن باندې وایې چې تقریبا سل خو څو گاډی او دلته سورلو کې چلے دو دې په شپه دې دې را نه کړل چې ډېر سالات گاډی جو زیات گاډی وو چې کړي دې کسان دې یال خو نه ډېر ولاړ دي کنه.
وزیر خان یو بل ډرایور دی او هغه وایي دا هغه سره چې کوم د سورلیو گاډی دی نو هغه زور دی او څوک د انتخابی مهم لپاره نه ټیکه کوي. دغه وجه ده چې هغه سورلی چلوي خو بیا هم د روانې میاشتې 11 نیټه د سرکاري بیګار لپاره ټاکلې شوې ده.
کمزورې ګاړه راته د غوښتنو والا نه قبل چې ټیکې وځه کما او دا سوړې مرلې په کوو وزیر راځي دیګر شیټې والا کله و بل نو کاټم را نه غوښته له غون شته چې له کوم چې ځانه پرشن هندي ور کړو کاټونه تین دي هغه په کورونو کې ورایي زه را خام خازګه دې 3000 کې سل ګاړې نه هغه په څور له برداشت
له دی ورستو مو د چنار کړي زلار زی عبد الغفار خان سره خبرې وکړي نو هغه ویل
من چې دراو تم ډیر ځات خلک دا روانو زه زموږ په کاري کې شابه تلور کسان دی موږ ځان ته پکا سان کې نو باقي یو کس زموږ ته کې نن زموږ ته یو ماجون دی ما غواړم ته کې نو یو کس نن ځان په نن کې نو ډیر ډیر خلک روان دي کته هغه وړ دي ګاډي نه ملويږي یو نیم ځای یا غدا دې ډکی
چې ګاډي نه وي او یا کم وي نو بیا بازار ته سوک راځي چې سودا غانې واخلي قادر خان پوشنګس مارکیټ کې دکاندار دی او
تقریبا 4-5000
خو بیا هم هر سوک هغوی ته مشکل شته دی خو د یو لنډ او معلوم وخت پورې دی او دوی دا دعا کوله چې په انتخاباتي مهمونو کې او د الیکشن پورس کومه بده پیښه ونه شي.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یویشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15340 او په 15300 صافي اوریدل شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پښتو ژبې وتلی شاعر رحمت شاه سایل د عوامي نېشنل ګوند پر ټیکټ د ملکنډ جنسینه د قومي اسمبلۍ د چوکۍ لپاره کاندید دی. د نوموړي په حق له ویل کېږي چې د غریبي کورنۍ نه تعلق دی او د سیمې د مالدارو کاندیدانو په مقابله کې الیکشن کول به ورته ګران وي. دا چې په راتلونکو انتخاباتو کې د رحمت شاه سایل د ګټې څه نښې ښکاري او کنه پاړې اورو د هارون باچا.
د پاکستان په پارلماني انتخاباتو کې د واک کاندید په توګه برخه اخیستل یوازې د مالدار او بانفوزه خلکو کار ګڼل کیږي، خو په خیبر پختونخوا کې داسې کسان هم شته چې ډیر مال حال نه لري او ووټونو ته ودرېدلې دي. له دې کسانو څخه یو د پښتو ژبې وتلی شاعر د ملکنډ درګه اوسیدونکي رحمت شاه سایل دی چې د عوامي نېشنل ګوند پر ټیکټ د قومي اسمبلۍ الیکشن کوي. نوموړی وایي د دې لپاره چې وښایي سیاست یوازې د پیسو په زور نه کیږي دغه میدان ته راوتلی دی.
د ټولو نه مالدار سړی وي، موټر لري، ډېر غټه اجره لري، هغه به الیکشن کوي کني نه به شي کولی. نو ما وی چې دا یو تصور را پیدا کول دي، دا نه سور لغون را کمول دي، بس کله په سوزګي کې کله په ډاډ سن کې ګرځم او خپل پیغام رسوم.
خو د سیاسي چارو څېړونکو ایمل خټک بیا د پاکستان په سیاست کې د پیسې زیات عمل دخل ته په کتنې سره وایي چې په دغه ډګر کې د ادیبانو او هنرمندانو بریا یو ستونزمن کار دی.
شاعر دے کا ادیب دے کا صحافی دے آگئی ہم دے معاشرے خلق دی اور ہم دا حق لری کہ آگئی پہ انتخابات پختل ازان کاندید کی یا ایسے بل سوک کاندید کی خود پاکستان کی چکم پارلیمانی کلچر دے نو آگا دا کرونو روپو لو بادا دا بیانا خبر رہا چے حکوم ملکہ کی دا چے خلق ادری گی دا آگا دے کہ دا آگئی دا سیاسی یا دا گروپ چا پوزیشن دے عموماً دا چے خلق چی دے نو آگا دیر کم کامیابی.
په پیښور کې خبریال او شاعر روخان یوسفزی وایي رحمت شاه سایل په ټولو پښتنو یو شان ګران دی او د الیکشن کولو له پریکړې څخه یې زیاتره مینوال خوشاله نه دي.
هر فکر لرونکي خلک چې کومینو هغه سایل صاحب خوښي د هغه شعرونه جماعت اسلامي په خپل دغه کې وایي جنیت یې موږ په خپل سټیډیو کې د سیاست کې کوم رخ دی څومره لانجه کې جوړ شوې ده سایل صاحب ودېدل او هغه الیکشن کلته سپور چې کوم دی زه ذاتي طور زما دا رایه ده چې زه دې فیصلې ته نه ګورم. زمونږ پښتنو قومي شاعر دی خدای مکه داسې صدا وشي دا به زمونږ ډېر لوی بل غټ نقصان وشي. شاعران ادیبان خو خپله وسه ورسره مرسته کوي زه خپله هم چې کمیانو درجه ته تللی وم او هلته چې موږ هم کوم صورتحال او کوم خبرې د عام د نورو جماعتونو خلکو نه داسې د عام خلکو نه نو هغوی دا وایي چې یاره سایل صاحب ته دا فیصله نه کول پکار.
د ملکنډ بټخیل یو شاعر او د دغه ځای د ادبي ټولنې پام یو فعال غړی دیدار طاهر په عین وخت کې وایي رحمت شاه سایل نه یوازې د شعر په ژبه بلکې د یو سیاسي مبارز په توګه هم د خپلو خلکو د حقونو لپاره غږ پورته کړی دی. د طاهر په خبره د رحمت شاه سایل په انتخاباتي کمپاین کې ورسره د سیمې خلک او د ملګري کلک ولاړ دي.
د دې خاورې لپاره د دې لس لغړ ولس لپاره کاغذ ډېرې غټې قربانۍ کړې دي. کله چې په هغه باندې ملاکن سازش کیس جوړ او ٹرائل روانو په دغه حواله ډېر خلک چې دینو دا غره احترام کوي او وایي چې یاره دا اوټ د دې سړي په مونږ باندې حق جوړي. په ورخیله کې هغه تقریبا یو درې کارنر میټینګ وکړو او دومره غني چې لکه دومره دا په یو غټه جلسه کې د چانه
زیات تر هغه خو ډیپینډ پر خپل دوستانو باندې وو او که د دوستۍ په حواله خلک چې دي نو زیات تر د هغه ملګرتیا کوي او هغه له ځان را رسوي.
دیدار طایر هغه اندېښنې هم ردوي چې ګنې د نورو سیاستوالو په څیر رحمت شاه سایل هم له امنیتي خطرونو سره مخ کېدای شي.
کمپین ښه ټیک روان دی، دماکی دماکی او یو سبل سپری کی کی او هغه خلک پیژنې چې ر دی د غریب او عجز ولس د پاره आवाज کړی دی په دې علاقه د شیر په جبه کې نه لیک او عملی جدوجہد هم کړی دی. نو په دغه والا غته دغه مسله خو سنشته او آر جی پی د خوای کار دی دغه د بکس نه پته لګی شو.
باید وویل شي د ملکنډ ایجنسی په ان اے 15 حلقه د عوامي نیشنل ګوند رحمت شاه سایل مقابله د پیپلز ګوند له لال محمد خان، د تحریک انصاف له جنید اکبر، د جمعیت علماء اسلام له مفتی محمد سعید او د جماعت اسلامی له بختیار مانی سره ده.
اوریدونکو، پښتون وطن کې درینمی بجی شوی دی. ملی حامیر زاده ته مونږ هم پته مو، تاسو هم پته مو د خبرونو لنډیز لپاره مایک هغه ته ورکو.
نن سهار د افغانستان د ننګرهار په ګوشته ولسوالۍ کې د پاکستانی ملیشا ځواکونو او افغان سرحدي ځواکونو ترمنځ شروع شوې نښته ودرېدلې. د ننګرهار والی ګل آغا شیرزی نن په یو خبري کانفرنس کې ویل په ګوشته کې د ویجاړې شوې دروازې د جوړولو کار د جګړې سبب وګرځېدلو. بلخو د پاکستان د خارجه دفتر وایي د لانجې د هوارولو لپاره د پاکستان او افغانستان پوځي مشروالۍ د یو بل سره تماس نیولی دی. د بلوچستان په سیوه کې د کامی او صوبایي سمډې لپاره ولاړو آزاد امیدوارانو پر قافلې د برید په نتیجه کې د لویزو 2 سرتېري وژل شوي او په جوابي ډزو کې یو بریدګر وژل شوي. د کوزیر په چکدره کې 13 ورځ قانون نافذونکو ادارو د یو موټر نه 90,000 جعلي بیلټ پیپر نیولي دي او ځینې کسان یې هم گرفتار کړي. د پاکستان پیپلز ګوند غړي تور لګوي چې جماعت اسلامي راتلونکو ټور ټاکنو کې د ټګې منصوبه جوړه کړي، خو جماعت اسلامي له دغو تورونو انکار کوي. د شبقدر انتخابي حلقه پی کې 22 د پاکستان پیپلز ګوند د امیدوار په دفتر کې نن چاودنه شوي. د انتخابي امیدوار اسد الله خان رارز نن مشال ریډیو ته ویلي چاودنه کې یو کس زخمي دی. افغان حکومت وسوالو ځواکونو ته په پکتیکا ولایت هغه پوسټو د نیولو امر کړی چې نړیوال ځواکونه ترې وځي. په ولسمشر حامد کرزي پرون د ملي امنیت شورا په غونډه کې د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو ته امر وکړ. په بنگلاديش کې د پولیسو او د سختدریزو اسلامي مزاحچیانو ترمنځ خونړۍ نښتې شوې دي. په ډاکا کې لږ تر لږه 8 کسان او 9 کسان کانچپور کې وژل شول. مزاحچیان د اسلام د سپکاوي ضد لا سخت قانون او نورې غوښتنې لري. د لیبیا پارلمان د هغه قانون منځوري ورکړه چې په نوې انتظامیه کې د مومر القذافي په مشرۍ د پخوانی رژیم د جګپوړو چارواکو په کار لګولو بندیز لګوي. او د ملګرو ملتونو یو جګپوړي سیډونکو وایي تر اوسه چې کوم شواهد راټول شوي داغې نه څرګندېږي چې د شام یاغیانو کیمیاوي وسلې کارولې دي.
د ملي حامیر زاده لمو د خبرونو لندیت ووري دوس ورو د پاکستان د کورونو مطبوعاتو په ځینو اداریو کې سراغلی دي. په اسلام آباد کې احمد الله په دغو کې ځینو ته کتنه کړې، دا راپور برابر کړې.
دنیا ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې افغان ولسمشر حامد کرزی په کابل کې مطبوعاتو سره خبرو کې ویلي دي چې پاکستان د سرحدین خطو د لارې ډیورنډ کر خراباندې تسلیمول غواړي، خو دا نه خو مخکې کم افغان حکومت تسلیمه کړې ده او نه به راتلونکي کې تسلیمه کړو. کرزی په طالبانو زور راوړو چې دوی د خپلو ټوپکو مخه د افغانستان د دښمنانو طرف ته وګرځوي چرته چې د ترهګرۍ حملو سازشونه تیاریږي. ادارې لیکي چې افغانستان کې کله هم د ترهګرۍ سواقع وشي نو حامد کرزی په غیر د بوتنا زیموار یہ پاکستان گنی، خو حقیقت دا دے چې ترهګرو د افغانستان نه د پاکستان مخه کړی دا او د پاکستان نه تختیدلی یو شمیر ترهګر ګروپونه دا وخت په افغانستان کې پټ دي او پاکستان په ضد کاروایانی کوي. ادایه لیکي چې دې حقیقت نه څوک انکاری کیدی نشي چې ډیورنډ کرخه د پاکستان او افغانستان ترمنځ بین الاقوامی سرحد دی او د تیرو 140 کالو نه قائم دی. د هندستان د ازادۍ نه پس چا هم دې کرخه باره کې کوم سوال راپورته نه کړو، ځکه چې ټولو ته معلومه ده چې د پاکستان او افغانستان مابین دا مشترکه سرحد دی. اداریه په اخیره کې لیکي چې افغان ولسمشر دې بیان نه دا سرګندېږي چې دوانو ملکونو ترمنځ اختلافات نور هم زیات شي او که دوانو ملکونو ترمنځ حالات خرابېږي نو نقصان یې نیغ په نیغه د دوانو ملکونو ولس ته رسی. مشرق ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلی دا او وایي چې ډیورنډ کرخه پاکستان د تقسیم نه مخکې افغان حکمرانانو په باقاعده توګه د یوې معاهدې تر لاندې سرحد تسلیم کړی دی او د هندستان د تقسیم نه پس هم دا سرحد منلی وو. اداریه زیاتوي چې ضرورت د دې خبرې دی چې افغانستان نه د پاکستان کې د مداخلت لارې بندې کړی شي. په سرحدونو د شخړو نه بچ کېدو لپاره د دواړو ملکونو مؤثره حکمت عملی جوړ کړي، نو داسې به دواړو ملکونو د شخړو نه بچ شي. جنگ ورسپانه په خپل اداری کې لیکي چې په خیبر پښتونخوا کې د سیاسي جماعتونو په مشرانو او کارکونانو خو د ډېرې مودې راهسې حمله کېدی، خو اوس دا لوبه په کراچۍ کې هم شروع شوې ده او هر ورځ څه ناڅه پیښه رامخې ته کیږي. اداری لیکي چې انتخابات رانږدې دي او د ترهګرۍ په پیښو کې هم زیاتوالی راغلی دی، نو د ملک ټولو ګوندونو په شمول حکومت او الیکشن کمیشن افسران دې یو ځای کینی او د دې مسلې د څه حل راوباسي چې راتلونکي ټول ټاکنې په ښه شان ترسره شي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات. سینٹرل ایشیا آن لائن لکی د پاکستان د انتخاباتو کمیشن په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې خپلو چارواکو ته دا ویلي د هغه خلکو خلاف به سخت ګامونه پورته کوي څوک چې د خپلې کورنۍ ښځې د ووټ ته استعمال نه منی کوي. په دې لړ کې الیکشن کمیشن سیاسي ګوندونو او مذهبي مشرانو په ګډه په فاټا او خیبر پختونخوا کې داسې کوششونه پیل کړي چې د 11 مئی په انتخاباتو کې د ښځو ووټ اچول یقیني کړي. د خیبر پختونخوا الیکشن کمیشنر سونو بلوچ وای خزی د ورته استعمال لا منی کول د پاکستان د آئین ښکارا سرغړونه ده. د دغه صوبې د اطلاعات او نگران وزیر مسرت قدیم ویلی دوی به خزو ته د ورته استعمال لپاره د یو ښه ماحول ورکول یقیني کوي او خزی د خپل ووټ نه منی کول د سدي لکه چې تاسو یې د 15 کالو لپاره په کورونو کې کېد کړئ. نو ځکه به د الیکشن کمیشن عملا په پولینګ سټیشنو کې د خزو د ووټ سارنه هم کوي. سینټرل ایشیا آن لائن په خپل رپورټ کې لیکي د 2000 کال په وټونو کې هم د خیبر پختونخوا او فاټا په یو شمېر سیمو کې ښځو د خپل ووټ استعمال نه وکړي، چې یو وجه په انتخاباتو کې د ښځو رایو ته اهمیت نه ورکول هم شامل دي. په تورغر سیمه کې د یو مذهبي ګوند یو فعال غړی کاری افضل علی وای دوی خپل ښځو ته د اجازت نه ورکوي چې د کورونو نه وځي او د ووټ استعمال وکړي، ځکه چې دغه د دوی د روایتو خلاف خبره ده. بلخوا هم په دغه سیمه کې د مدني ټولنې یو غړی سید لطیف وای د داسې سوچ له وجې هم دوی اوس غواړي چې په ملک کې بدلون راشي او د دغې لپاره د ښځو د ووټ استعمال ډیر ضروری دی. بلخوا لاس اینجلس ټایمز لیکي په افغانستان کې د اوږدې جګړې او ناامنیو له وجې امریکایي حکومت اوس غواړي د کجکی ډیم د منصوبې چارې افغان حکومت ته وسپاري. امریکا په هلمند ولایت کې د دوی ځواکونو ته د رسیدلې زیان او د وسلوالو طالبانو سره د جګړې له امله د کجکی ډیم د منصوبې پای ته د رسولو کار افغان حکومت ته په سپارلو غور کوي. په دغه ډیم $80 میلیون به هم افغان حکومت ته سپارل کیږي. په کابل کې امریکایي چارواکي وای سرکاري اداره د افغانستان د برښنا شرکت به د کجکی ډیم منصوبه سمبالوي او زیات امکان دی چې تر 2018 کال پورې پایته ورسوي.
اوزنګ تاسو مشال ریډیو ته غوږی ډیلی ټلیګراف ورسپاره په خپل یو راپور کې لیکي چې استخباراتي ادارې امریکایي او برتانوي استخباراتي ادارې افغان ولسمشر ته پیسې ورکوي. نور تفصیل نجیب عامر وړاندې کوي.
ټلیګراف ورسپاڼه په خپل یو راپور کې لیکي برتانوي استخباراتي ادارې MI6 دا منلې ده چې دوی په افغانستان کې خپل سیال ادارې ته په تیرو 12 کلونو کې چې برتانویان په افغانستان کې په جنگ کې ښکېلو پیسې ورکړي دي. ټلیګراف لیکي د امریکایي استخباراتي ادارې CIA لخوا چې د کرزي حکومت ته کومې پیسې د 2001 کال راهیسې ورکړل شوي اندازې لسګونو میلیونو ډالرو ته رسیږي، خو برتانوي استخباراتي ادارې له دې پیسو نه یو اندازه هغو ځانګړو پروژو ته بیلې کړې وي چې د افغان ولسمشر دفتر سنبالولې. د برتانیې د پارلمان غړو په دې خبره اندېښنه ښکاره کړې ده او وایي حامد کرزي او دغه ملګرو ته د برتانوي استخباراتي ادارې لخوا په دې توګه د پیسو ورکړه دا باور نشي ورکولی چې دغه پیسې به په اداري فساد کې نه وي لګېدلې. د برتانیې د پارلمان یو محافظه کار او د دفاع د کمیټې غړی ایډم هالووی وای کېدای شي دا پیسې به په دې موخه لګول شوې چې طالبانو او نورو یاغي ډلو ته ورکړل شي سو هغوی د ناټو د ځواکونو خلاف بریدونه ترسره نه کړي. نوموړي ټلیګراف ورسپاڼې ته ویلي په افغانستان کې د سولې د هڅو باید ملاتړ وشي، خو آیا دا پیسې پر ځای لګېدلې کنه دا مهمه ده، ځکه ډېری داسې شواهد موندل شوي چې ترې جوتیږي ولسمشر کرزی او دغه ملګري په سوله کې علاقه نه لري بلکې د جګړې د دوام سره علاقه مندي. د برتانیې د پارلمان یو غړي انګوس رابرټسن وای دوی لپاره مهمه ده چې ورته معلومه شي چې د برتانیې پیسې په کومو ځایونو کې ولګېدلې، آیا سارنه کېده او د افغانستان خلکو ته ترې څه ګټه رسېدلې ده. نوموړی وایي همدا تیره اونۍ هم د سکاټلند په ځواکونو د سړک د غاړې د بم چاودنه شوې ده. له دې جوتېږي چې د ترهګرو خطر اوس هم په خپل حال ده. ټلیګراف لیکي په افغانستان کې دننه هم د حامد کرزي دفتر ته په داسې ډول د پیسو د ورکړې معاملې حساسیتونه راپارولې دي. د افغانستان په ولسي جرګه کې د بامیانو وکیل هدایت الله رهایی وایي په داسې ډول د پیسو قبلول د افغانستان لپاره د توهین خبره ده. هر هغه چا چې دا پیسې قبولې کړې د افغانستان د ملت سره خیانت کړی دی. خو بل پلو افغان ولسمشر حامد کرزي ویلي د پیسو دغه لیږدونه د دې لپاره اړینه وه چې په واک منګولې ټینګې کړی شي، او د دې باوجود چې د امریکي حکومت په دې معامله باندې تنقید کاوه، خو ده د سی آی ای مشر ته ویلي چې د پیسو لیږدول دې جاري وساتي. حامد کرزي وایي دا پیسې کومې مشخصې ډلې ته نه بلکې شخصیتونو ته ورکړل شوې دي.
اردنګ تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په پاکستان کې د احمدی فرقی منونکو له راتلونکو ټول ټاکنو څخه بای کارت اعلان کړی دی. دوی وایي چې دا کار د مخلوطو ټاکنو په خلاف دی چې د دوی نمونه په یو ځانګړي لیست کې اچولې دي. نور تفصیل په ظفر کریمی لري.
د احمدیه فرقې چارواکو ویلي دي چې د روان کال د مئی په 11مه نیټه ترسره کیدونکو ټاکنو کې به د دوی د مسلک پیروان برخه نه اخلي. د یاد ګوند له مرکز ربوه څخه په خبره شوې اعلامیه کې د دغه ګوند چارواکو ویلي دي چې ووټر لیستونو کې د دوی سره امتیازي چلند کیږي، او همدا وجه ده چې دوی د احتجاج په توګه په راتلونکو ټول ټاکنو کې د برخې نه اخیستلو اعلان کوي. د جماعت احمدیه ویان سلیم الدین د ګل یا دوشنبه په شپه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل په پاکستان کې د میشت نورو مذهبونو د پیروانو لپاره نه، بلکې یوازې د احمدی مسلک د منونکو لپاره بیل ووټر لیستونه جوړ شوي دي، او دا کار د مخلوطو ټاکنو د قانون په خلاف دی.
الیکشن کمیشن نے دو ووټر لیستیں بنائی ہیں، ایک میں سارے مسلمان ہندو سکھ
عیسائی. دیوائی دا ٹاکنو کمیشن دو قسمه ووٹر لیسٹونا جوڑ کڑی دی. په یو کې ټول یعنی مسلمانان، هندوان، سکان، عیسایان او د نورو مذهبونو خلک شامل دی. دویم لیست صرف د احمدیانو لپاره دی. مونږ پښتنه کوو چې مونږ سره دا د مذهب په بنیاد تعصب څخه ډک او امتیازي چلند ولیکيږي، او همدا وجه ده چې په راتلونکو ټول ټاکنو کې مونږ د برخې نه اخیستلو اعلان کوو. د سلیم الدین په خبره دوی د ټاکنو د کمیشن له چارواکو سره په دې اړه څو ځل تماس نیولې، خو د هغوی لخوا تر اوسه په دې اړه مثبت ګامونه نه دي اخیستل شوي. د هغه په وینا د احمدیانو لپاره جدا ووټر لیست جوړول د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې په ضد عمل دی. په پاکستان کې څه د پاسه یو لک احمدی ووټ ورکوونکي میشت دي. دا لومړی ځل نه دی چې د احمدیه فرقې چارواکي په پاکستان کې په ټول ټاکنو کې د برخې نه اخیستلو اعلان کوي. دغه ډله د کال 1900 راهسې په مسلسله توګه ټول ټاکنو کې برخه نه اخلي. په پاکستان کې د پخوا راهسې مخلوطي ټول ټاکنې دود وې، خو پخوانی فوجي ولسمشر ضیاء الحق په زمانه کې د مسلمانانو او غیر مسلمو لپاره د جدا جدا ټاکنو نظام منظور کړی شو.
اوریدونکو، په پېښور قیوم سټیډیم کې د ټینس سیمه ییز سیالۍ ترسره شوې چې پکې د صوبې او سیمو لوبغاړو ګډون وکړلو. د دغې لوبغاړو غوښتنه وه چې د ملک د نورو صوبو په شان د خیبر پښتونخوا ته هم د لوبو لپاره اسانتیاګانې او موقع ورکړی شي. په دې هکله د پېښور نه د شبیر احمد جان دا رپورټ اورو.
پېښور قیوم سټیډیم کې شوې د لان ټینس سیالو کې د وو سیمو لوبغاړو چې پکې د بنو، ډیر اسماعیل خان، کوهاټ، مردان، پېښور او هزارې ډیویژن لوبغاړو ګډون وکړلو. دغه ټورنامنت کې په مجموعي توګه د پېښور لوبغاړي د ښه کارکردګۍ په بنیاد بریالي شول. دغه لوبغاړو مشال ریډیو ته وویل که د خیبر پښتونخوا حالت هر څنګه دي، خو د په ځوانانو کې ډېر صلاحیت او ټیلنټ موجود دی، او دا چې د لوبو پرمختګ د ځوانانو پرمختګ دی، او دوی په دې باندې د هر قسمه خرابو حالاتو مقابله کولی شي. د پېښور اجاز خان چې په ټینس لوبه کې د پاکستان په اولنی څلور لوبغاړو کې نوم شامل دی، مشال ریډیو ته وایي
خان ز خیبر پختونخوا کې یم، پاکستان ټاپ 4 کې یم. ز خیبر پختونخوا کې ټیلنټ څه کمی نشته، ډیر ښه پلیئر پکېشته. ان شاء الله چې موږ ته لږه سہولت ملو شي، ان شاء الله موږ پاکستان د موږ نامه روشن کوو. لو وی ډیر ضروری ز کچې د حالات د وژن دي، زموږ د سوجونه بدل شي، د په حق لوانی راک د شرګرده هر څه مقابله کیږي.
دغه ټورنمنت کې اولنی راتلونکي د پیښور خالد خان وای چې ټینس ته په خیبر پختونخوا کې هیڅ توجه نه ورکړل کیږي، او کچره د نور صوبو په شان دوی ته هم اسانتیاګان ورکړل شوې، نو دوی ډېر مخکې لاړ شي.
زمو ان شاء الله په دې پی کې کې خپل راندې خدای خو مون سره هلپ نشته، سو توجه نه ورکې دغه نه ورکې، نو د دې د زمو ټول پلیران چې کم دي د دې د وجه پاتې دي دغه دی چې دې له مثال سپورټ ول ورکې دغه ول ورکې. نو ان شاء الله چې پاکستان لیول باندې خپل پلیران پکې راوته شي ان شاء الله رو بزي.
ولی هم په دې خلا چې کلمون د خیبر پښتونخوا د ټینس اسوسییشن مشر ډاکټر محمد طاهر نو پختل د هغوی وینا وا دوی اوس د هر ضلع او سیمې په سطح باندې د ټینس مقابله شروع کړې دي او دې کې به دوی د ټولو خیبر پښتونخوا څخه تکړه لوبغاړي راوباسي. دوی دا هم ویل چې په ټول ملک کې د خیبر پښتونخوا حالات د نورو سوبو نه بیل دي او دا تر هغه ځپلې ده. نو په دې بنیاد باندې دوی د بهر ملکونو نه هم غوښتنې کړې دي چې دوی سره په لوبو کې مرستې وکړي شي او دغه رنګ به دوی د ځوانانو او د لوبو په ذریعه د دې حالاتو مقابله کوي. نوموړی زیاتوي
مختلف بهر ملکونو ایمبسیانو ته ما لیکل کړي دي چې زمونږ ماشومان او ینګ لکان گراؤنډونو ته راشي دوی به د ټول تشدد د خبرو نه لرې ګرځي. نو مونږ کوشش دا دی چې یوازې ټینس نه هر قسم سپورٹس ته دی په هر ډیویژن په هر لیول ډېر اهمیت ورکړي شي چې ماشومان څنګه پخوا به ټولو به مازیګر منډې لوبې کولې واپس دی دغه ته راشي او زیات تر توجه تعلیم او سپورٹس طرف ته شي.
یادونه ول ده چې دغه لوبغاړو وینا وه کچرې دوی ته موقع او سهولتونه ورکړي شو نو نه یوازې په ملکی کچ بلکې په نړیوال کچ به هم د پښتونخوا نوم روښانه کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته خوږی د پښتون وطن هر کله هر کوسه هر غر هر لار ډېر ښکلې ده. عمده دغې ښکلاګانو په تکل کې زمونږ همکاران ګرځي او تاسو دپاره هر اونۍ زما کور او زما کلی خبرونه برابروي. مغولکی د نوخار ضلع وړوکې خو یو تاریخي کلی دی چې د مصري بانډې سره جوخت د اکوړه خټک د کابل د سیند په غاړه شاوخوا د لسو زرو د آبادۍ سره آباد دی. مغولکو ته اسرارتل ورغلی او دا اونیز خپرونه تاسو دپاره برابر کړي.
د مشال ریډیو قدرمن اوریدونکو سلامونه مې واخلی. زه اسرار تلیم او خبرونه مې راوړې د ستاسو د پاره. زما کور زما کلی، زما کور زما کلی د پاره نن راغلی یو د نوخار ضلع ته په مغولکو کې. یو مغولکی چې د مصری بانډې سره خوا کې دی د اکوړي نه ورته به وړاندې وخت کې خلک په کشتو کې راپورې واتل. اوس چې کله موټروی جوړه شوه نو په دغه لوی سړک د موټروی نه سړک ورته راغلی دی. په 15 کیلومتره کې دی، رکشې ورته چلیږي او زیاتره د دې تګ راتګ په اکوړي باندې وي. زه هم چې راتلم نو په اکوړي په طرف رالم او د هغه سین هغه اوبه مې مکتلې چې کله به پکې خلک په کشتو کې راپورې واتل د خپلو سود سودا دپاره به تلل اکوړي ته اسپتالونو ته. خو نن د دې وضع ښه ده ځکه چې دلته دغه پلونه جوړ شو د هغې دپاره د دې د تګ راتګ نظام ښه شوی دی، سړکونه هم ښه دي. خو بیا هم زو د دې کلي په هکله، د دې ځای د تاریخ په هکله، د دې ځای د کلتور په هکله او د دې ځای د خلکو د ژوند جواک او روزګارونو په هکله د دې ځای د اوسېدونکو سره خبرې کوو. هغې مونږ ته د دې کلي په هکله څه وایي او دغه کلي زمونږ د مشال اوریدونکو څنګه ور پیژني؟
شوکت علی نوم مې دی. زه خو په خپله جې پاکستان ټوبیکو کې ملازم یم. د مغولکو نوم چې دی دا جو د مغولو د خاندان داسې را روان دی. مغولکې وخت ته سره چې دی د زمونږ کلی شو دا جی د سیند په غاړه آباد و. لکه څنګه چې په 2010 کې سیلاب راغلی دی جی، نو داسې د پخوا سل کال مخکې 200 کال مخکې داسې مشران خبره کوي چې دلته کې سیلاب راغی نو زمونږ دا کلی چې دا اول د کنډرو په نوم آباد و. نو دا هغه چې سیلاب را نو زمونږ دا کلی په هغې کې سیلاب یوړو نو خلک د هغه سیند غاړې نه روختو دي دا خټانو داسې په دې آباد شو. په دې چې آباد شو کله نو بیا دلته دوی واپس لاړه نو اوم دلته کې لږه لږ آبادي وکړه. اصل کې پخوا به د اوبو ډېر سخت تکلیف و. زمونږ دا کلی چې و دا سیند په غاړه دی د پاره آباد شو چې د اوبو نه بغیر خو ژوند نه کېږي. نو دوی اوبو ته ځان لنډ ګزار کړی و په دغه طریقه بس سالو بیا ساتل او دغه د للمې زمیندار و. پخوا داسې دا روټونه چې کوم د اوبو لاندې دي نو دې کې به هم صرف دغه غنم خلکو کرل او خټکی به خلکو کرل چې هغه به په للمه کېده. بس بیا کله نه چې دا سیلاب پخوانی سیلاب چې راغو هغې نه بس زمونږ دا کلی بیا دلته په دې ځای آباد شو او بس رو رو آبادي د خیره شروع کېده. نو نن دا د ستاسو په وړاندې دی تقریبا سو شپږ زره آبادي به وي تقریبا دغسې اندازه.
روزګارونه کوي زیاتره خلک
زمینداره کوي. نن سبا خو داسې دا رکشي هلکانو اغوستي دي او نوکریان هم دي په سروسونه هم دي څه سرکاري دي څه داسې بل دا چې بار ملکونو لتلی دي او خپل روزګارونه بکې خلکو شروع کړي دکانداریم کوي. نو دغه کم ژوند جوړت په دغه طریقو باندې کوي
ډیر ښه ایسې بودان. نو سي زمونږ بل یو قدرمن مشر چې پلار باندې روان دي صادره هم پوګي اچولې ده دغه سره خبرې کوو. کاکا السلام علیکم.
وعلیکم السلام جی.
څنګه له صحت خو دي؟
شکر دی الحمدلله جی. تاسو
خپل نامه را ته راوخه او چیرته روان یې؟
مصروفیات لري
بس جی پرویز نامه می دا بس زغه دادی مصروفیات دادی سر چې زمونږ نام ملک دې کله نو زیات کړل لال ملک دې زمیدار دا مونږ توبه نشتا ک الله دې طرف آبادی راشي باران وشي او مونږ لپسلو شي کنی غا تخم هم بس زای شي او غا تاوان
سره زیات
نو زمونږ خو جی بس د موسم نغه دې غنم زمونږ خدای پاک داسې زمکه را کړی دي غنم کوي چانه کوي ممپلی کوي پر یو شی کوي او وجه دا ده چې دی اوبو د لاسه نو بس کله کله چې داسې آبادی وي نو بس زمونږ ډېر ښه کار وشي او کنی بس بیا تاوان
عمر مو څومره دی
عمر خو جی بس زمونږ سه 60 نه اورېدلی یو تقریبا 61 داسې
ډېر ښه او دا راته وایي چې تاریخي حواله سره دا د کوړي سره هم تړلې ده مصری بانډا هم دلته ده نو په دغه حواله راته داسې خاطرې تاسو ته یادې کی د پخوانی وختونو چې دی ژوند کې څونه فرق راغلی دی
او جی ډېر فرق راغلی دی پخوا خو ډېر لکه تعلیم خو ډېر کم و داسې یو زمانه وه اتل صاحب چې خط به رالو د کراچۍ او دغه نه نو هغه به داسې کلي کې یو کس و هغه پسې به هم خلکو ګرځولې چې دا راته پړاو که دا راته ولیکه دا حقیقت ده بچو اوس دا الله فضل دی چې زمونږ بچي ډېر تعلیم یافته خو یو خبره ده په دې وخت کې د سکول په حواله چې زمونږ سکولونه شته دي خو دغه استادانو حجي صاحب هم خبره وکړه نو زمونږ چې د چا طاقت وي خو هغه بچي بل نورو ځایونو ته ولیږي چې د چا طاقت نه وي بس دغه شپږم ومه نو بس خوړو تعلیم نه شو نه پاتې شي
دلته د جرګې دلته د مرکې دلته د غم خادې خبرې خو کیږي
جی
زمونږ ډېر مشران دلته تیر شوي دي
بالکل جی بالکل جی دلته کې دا تاسو تازه دا وایم چې اجمل خاطک صاحب تک څنګه چې نن تاسو راغلی وی دا سزا الکوما او غبر راتلو دی اجرو دی رو کې هغه به مشورې کولې کم چې زمونږ دا کرامت غمگین صاحب دی نو دې زما ته دومره یاد شي چې دې داسې شعر وو خو داسې مشهور نو دلته یو اجره کې مشوره وه او دې رالو لکه خلکو ولې چې ته نو دې یو شعر وي بیا اجمل خاطک صاحب دې ځان سره کینولو ورته یې بچې ته راشه اکولي ته او ته خو ډېر یې نه مطلب دی هغه ته دومره ډاک ګیره میلاو شو چې کرامت غمگین صاحب لوی شعر شو
کرامت غمگین صاحب زمونږ ترمنځ نشته لږ دغه په حق لکه راته وایي
نو بس جی خو زما دغه دې تر زویم هم دی استاد زما د ماشوموالي نه ژوند هغه سره تېر شوی دی کرامت غمگین یو ډېر ښه انسان و چې الله پاک ته که خوي او الله دې ټول مسلمانان وبخښي لکه مرګ شته دی بس هغه زمونږ نه لاړو نو په دې وخت کې مونږ ته ډېره نیمګړتیا ده د هغه د وجې چې داسې ټایم کې به هغه و نو مونږ له باجت نه و زمونږ خبرو ته زمونږ آبه مونږ داسې شي له مخکې کولو
داسې شعر د هغه چې ډېر یاد وي
نو بالکل جی د هغه خو ډېر شعرونه دي خو بس زه به درته داسې یو دغه ووایم مرګ نه مخکې داسې دغه ویلي دي هغه ویلي دي چې لږ پوښتنه د بیمار کړه بیا به ځي دا زخمي زړه مې قرار کړه بیا به ځي زنګون مات کا زما سر ور باندې کیده خ په ناز را ته گفتار کا بیا بزی او ته په سرو منګول راوړه سر ګلونه ما ته غاړه باندې آر کا بیا بزی خو کرامت توی دا ډیر لوی غنیمت وی په غمگین خاور انبار کا بیا بزی
ډیر کاکا ستړی مشو په خیر علی
علیکم جی
څنګه خپل ځان را تر او په جنلوم دې سدی
امانم دې رحمت علی دې مور کو سې دن کې زبر دا مې ځای تاریخي کله رمغا د دې تاریخ ته دلته کې س قبر نه دا کم ځای کې چې یو پروګرام کو تکې د قبرونه دی دلته خلک وی چې په خوا دلته کې څه غذا مداسي و یو د وسره یو د شهیدو کلی دی خواږی او دلته د مغول خاندان اوسېدو
مغول کو نه خو شاته کوم کلی دی کدا غي نمونه را تواخلې
دی دا د مغول کو یو کونسل چې دا په 500 کلو باندې مشتمل دی د سره میسا کلی دی او سره نندرک دی او مغول کې زمون کلی شو او سره مشک او علي محمد او د سره خو شاته نور لګ لګ کورونه دی هغه ته مټي وی ولا راسي خواږی وسره جی خو د نوهار ضلع دا کنه جی ته مونږ دی کلی ته چې تاسو راځي جی اکوډ ته چیرو رسی نو اوس خدای خیر سره را پل جوړ شوی دی شکر دی وړاندې به په کشتو کې خلک راتلو اوس په پل باندې چې را پوری شي نو مصری بانډې ته به تاسو را دی اکوړي باندې چې کوشي مصری بانډې ته به را دی بیا په مصری بانډې کې به تاسو لا چې چاله مو وایي چې مغل کو راځي چنچان هلته نه راځي مغل کو پورې راځي مونږ جیټي روډ سره تقریبا نږدې وي جی او موټر وے چې کوم دی نو زمونږ البته لرې دی هغه چې تاسو سره خپل ګاډی وي نو هغه بیا میری شهر ته ولا مونږ اته میلا کې مونږ هغه موټر وے تقریبا لرې دی مونږ جی د مصری بانډې انټرچین هم شته دلته بل مغل کو په میرا باندې شیر خان انټرچین هم کولای شو د خیر سره ان شاء الله په دې دوه درې میاشتو کې هغې به ان شاء الله افتتاح وشي نو چې د اسلام آباد نه بیا راځي نو ان شاء الله ته به د مغل کو په میرا باندې کوزیږي او خپل کور ته به ښه په اسانتیا سره راځي
زمونږ بل یو ملګری دی هغه سره خبرې کوو ورور السلام علیکم
وعلیکم السلام
ورور خپل نامه راته وښایه او دا راته ووایه چې څه کارونه کې څه مصروفیات لري
مثال شام جی نامه ده او زه ګورنمنټ ملازم یم جی سماجي کارونو کې هم جی لګیا یو
څه سماجي کارونه کوي زیاتره
زمونږ جی خپل تنظیمي آواز په نوم باندې تنظیم دی د کلی په سطح باندې نو اې کې مونږ جی چې سمره د خیر خیګړې کارونه وي د غریبانو سره مرسته یې سوک بیماران جی د اګ د پاره مالی امداد کوو جی بل اګاهي ورکوو جی د تعلیم په باره کې کم مشومان چې د سبق نه پاتې شي دای مور پلار لا اګاهي ورکوو په هو ته ورکوو چې د مشومان مخبل سکول ته استوي په سوک د کمی په وجه باندې د غربت په وجه باندې چې سوک تعلیم نشي حاصلول نو زمونږ د تنظیم د ټول اهم کردار په دغه سیس کې ادا کوي او ایلا مالی امداد ورکوي
د دغه د پاره مرستم د سر د چاوي دغه د پاره فاندنګ چیرته نه کوي
زمونږ جوس خو فل حال چې کم دینو هغه خو اپنی اب مدد اپ کې تحت مونږ خپل چې سمره ممبران دي جی په ایگزیکټیو باډي کې په جنرال کونسل چې کم دی باډي کې ټول مونږ خپل فاندنګ کوو د خپل جیب کوو جی فل حال او مطلب دی چې مونږ اوس مهیر حضرات لا یعنی خپل دغه پیش کوو چې مونږ سره مدد وکي چې مونږ مطلب په دې فیلډ کې هر قسم ته په مخ کې لړ شو پر مختګ وکړو پکې
څوک د سر دی په دغه تنظیم کې کم کم برخو نه پکې تاسو ملګری غستی دي
زمونږ جی زیات تر مونږ سره هو ملازمین دي پاکستان ټوبیکو کمپنی کې جی په مطلب خپل یعنی باروزګار دي د خپل جیب مونږ سره مدد کوي او سمر مونږ چې کسان دي نو خپل کاروبارونه هم دي په دې تنظیم کې مونږ سره شامل دي د ادب په باره کې چې مونږ خخ شخصیت پیدا شوی دي د ټول نه ګمنام شخصیت چې کوم دي شاعرای په میدان کې مولانا علی اکبر طالب صاحب چې ډیر مخ کې یو ډیر خ شاعر تیر شوی او د دې شاعرای د ټول نه غټ خو بي جي دا و چې د قران پاک د آیاتونو چې کم دي هغه تشریفه پښتو شاعرای کې جګړه ده هغه یو ډیر یو منفرد انداز یو منفرد دغه په ټول لیکل په خپل قلم باندې جګړه دي زمونږ سم شران دي چې له اوسم دای دا شاعری سنا سیاد دي
دا موږ کله دي چې د دې ترڅنګ مصری بانډه هم ودانه ده چې چرته د ادم خان درخانه یادونه یادګارونه هم شته دغه کلی اوسیدونکو امجد مغول کې د ځان ترمنز لرو دغه نه فوختو امجد ستړی مشو په خیر علی
الله مو بغشي خدای مو خیر ټیک ټاک په خیر علی تاسو
ادم خان درخانه مصری بانډه او مغول کې سره ته وای
مزیت ولنده کې دا یو تاریخي ځای دی چې دلته کې ادم خان درخانه یادګار شته دي خلکو د باردا ډیر دغه خبره ده چې ډیر عظیم داستان چې کوم تیر شوی دی هغه اس دغه دغه مشته یادګار
زلمی امجد زیات تر دلته سکه احساس ود دي کلی
زیات تر خوږی سبقونه وي ورسري ورسري خپل نوکرانی هم کوي ولز دي ګرانه کې کم اس کم دغه یغه ژوند تیرولو کم سيزونه پکاري نو هغه د پاره هم خپل علي زلي کوي خو زیات تر تعلیم ته توجه ورکي او گیمونه هم کوي گیمونه کوم لري پوری لاړ دي کرکټ هم کوي والی بال فوټبال هر قسم گیم دلته کیږي بلګل په خوای او بل لوب هم کې د تتی ورته مونږ ویلا چې هغه وو کسان به یو کس پسې منډه والا به راکا بکول چې هغه به خطا شو بس خلکو بچی کړی هغه کلی باغه ګټلې و بیا
تاسو کلی سوز لاغه ګټلې و
زمون کلی پدې کې پټا پوجي زمونږ د میسا و د مغولکو خپل منس کې ولاغه ډیر ناموړي لوب غاړي مونږ سره دی کې ډیر ناموړي نو هغه به لوی چې شنو پدې کې لګي بیا چې وینن مونږ مقابله ګټلې دا کس ته کور ته کور نه وړي او پیا نه او کوچونه دا زنه په وګو بغاره واستې شو هغه به سمره خیال کې ساتلې شو
دا روایت اوس هم شته کنه
اوس تقریبا دا نشته لري
سو وجره
نو بس د خلکو دا ځانځانې چې کم شروع شوه
سبق
نو د دې لپاره به حالې زلې منډه ترلې پکارې دا بیا را ژوندې کومه
زمونږ بلې زلمه هم ناصر ور خپل نمره ته واخله د دې کلی اوسیدونکو اوس مصروفیات لري
السلام علیکم تاسو چې موږ خرګلې وایو په مول کوم راتګ باندې اصل سه زمانم دې جنید خان ز جی سبق هم په ولی خان یونیورسيټي کې ما زمونږ په دې کلی کې چې کم زلمې دي شکر الحمدلله په خر خرځه کې چې کم نه په خا خو یونیورسيټانو کې سبق هم ویاسې په کم سیستم یونیورسيټي کې شو دا سي او دا سي نو دا سي خو یونیورسيټانو په کم سبق زی جی خپل په ولی خان یونیورسيټي کې ما مردان کې او امید لرم چې خلنو به مشال نو مول کو ته پیدا کړي خو هک سان دي چې په خو یونیورسيټانو کې سبق وی فورن تم دلې په کې لاله خو انجینران دي شکر الحمدلله دی وته لري فخر نامه زمونږ خپل دې غزل مکی کی شکر الحمدللہ په سود کې لري انجینر دی تاسو نورم خو نامور الکان شتري چې په کلی نه وتی او خنو می پیدا کو شکر الحمدللہ د کلی لپاره
ضرور دن کو په مغل کو کې یو زلمه دی چې یو شمیر ایوارډونه غست دي غوړم بچ دغه سره خبرې وکړه
محمد صاد نوم نه او وال سي محمد ریاض نوم نه او زه ما اوس اکرا کې سټوډنټ نه مارټین کلاس میټرک ایگزام ورکړ او مخ کې میډیکل کول وړم زه سکالرشپ ایگزام ټاپ کړو وکې بس کم بورډ ایگزام شو کې مکا اسسټنټ پوزیشن راشته او نور بریډ او ایگزامز کوم نو پوزیشنز راغلی پکې
سمره ایوارډز دی غستی
لاسټ ایوارډ نو پکې غشتی دی او دوه پکې سیکنډ نو ټول باقی د فرست دی
ډیر مننه ډیر مهرباني هغه ملګری سره هم خبرې کوو راستړې مشه په خیر علی
خبر سي جی زمانوم خیال محمد دی جی ګورنمنت ټیچر ام پرایمری ټیچر دلته هو جی یو های سکول دی یو میډل سکول دی یو پرایمری سکول دی یو چې کوم دی ګرلز د پاره پرایمری سکول دی چې سب گریډ شو زمونږ د کله هو چې کوم دی جی دا په باندې جاتو کې راځي خو بیا هم دی چې کلی چې کوم دی په دې حالاتو کې هم ډیر خخه نامي ګرامي شخصیت پیدا کړی چې پای کې لیکچرران هم د خیرشته بینکرز پکشته جی بل ساينټیسټ پیدا کړی دی جی ادبی شخصیت د کرامت غمگین سه بونته پیدا کړی دی نو لکه زمونږ د هاور چې دا ډیره زره هي زده شکر الحمدلله خو لکه مونږ چې کوم دین لکه نورم حکومت نه توقع ساتو چې زمونږ د خلکو ته توجه ورکړي چې دا نورم په وړاندې لاړ شي
بلګرو په مغلکو کې یو کم چې د نوخار ضلع یو ډېر ښکلی غوندې کلی دی، نور ځان را ته را وپېژنه او څه مصروفیات لري؟
زما نوم فضل سبحان دی او زه شاپ کیپر یم، دکان مې دی. چونکه ما 19 کال فارن کې ملازمت وکړو، د 5 سټار هوټل کې وم، خو چونکه ټول عمر مسافري نه کیږي نو خپل وطن ته اوس راغلی ما.
درنو اوریدونکو، تاسو په مغلکو کې وګرځېدې، د دې ځای د خلکو سره خبرې وکړې، د دې ځای د ژوند جواک، تعلیم او د دې ځای د خلکو د عمومي ژوند د حال نه خبر شوې، او تر څنګ یې د دې سیمې د سیلګرۍ هغه ځایونو په حق له هم خبر شوې، په هغه تاریخي حوالو باندې هم را تیر شوې. خو چې کله هم بیا د دې کلي د سیند په غاړه چې د کابل سیند را تیر شوې دی، دغه زړه راښکونکي مناظر د لیدو دي. زه به ستاسو نه رخصتېږم، ځکه چې زموږ د خپرونې وخت پای ته رسي. په دغه ټپه باندې چې د کابل سیند لتا زار شم، د شالیلا د خلې کنګال در کې راځینه.
مشال ریډیو، د مینی او رڼا زیری.